بهرنیو چارو وزارت په کرایمیا کې په تیر یو کال کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر ناوړه بلل دی او په ځانګړي ډول یې په دغه سیمه کې د استوکنو تاتارو د بشري حقوقو په اړه د اندیښنې رپورټونه خبره کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخیله چې د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو او نیز پروګرام در تخپور کړو، د افغانستان په خزینه زندانونو کې د خزو د وضعیت په اړه د ازادي راډیو د چیرنیزو پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه خبرېدو ته چمتو ده. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان په شزینه محبسونو کې د ژوند امکانات څنګه دي؟ زندانیان څه خوري، څه اغوندي، څه لري او څه نه لري؟ دا پوښتنې مې په بیلابیلو ولایتونو کې له شزینه بندیانو څخه مطرح کړې. ځوابونه متفاوت دي.
زمونږ قسم په خدای دلته داسې په عذاب یو، داسې په تنګ یو چې یو الله موږ نه خبر، موږ هیڅوک موږ نه خبر
نور. دلته نوکري ولا نشم، خوشاله یو سره خیر یو کله کله یو خور سره سره یو کله مثلا امیره صاحب دغه مشکل نه لرو. درسونه ستا مثلا هر کار کې حياتي مثلا درس وایي هر کار ستا یا ډاکټر ته په خپل وخت رسېږي.
دا سم کانات خو مونسته توغزه خپل ناس یو غدي ماشین مې پروت یز خپل حياتي کوم بعض شې چې کم کار یې ځای هغه کې خپل اقتصاد په برابرۍ څنګه د کورسونه ستا نه د کوم خو نستا زموږ سره چې وسته.
د افغانستان د محبسو د قانون لمخې دا د هر بندي لمړنۍ حق دی چې په یو داسې محیط کې وساتل سي چې له یو عادي وګړي سره یې فرق ونه سي. یو وینا ته چې وای که غواړې د یوې ټولنې له اخلاقو خبر سي، نو د هغې ټولنې زندان ته سر ورښکاره کړه. که په مقایسوي ډول ووایو، د افغانستان په ځینو ښځینه زندانونو کې امکانات ښه او په ځینو کې کافي نه معلومیږي. د مثال په توګه د کابل، هرات او بلخ ولایتونو ښځینه زندانونو یادولی سم چې بندیان یې تر یوه حده راضي معلومیږي.
یعنی وقتی که
طفل ما بسنی د کابل، هرات او بلخ په ځینو زندانونو کې بندیانو ته د سواد زده کړې ترڅنګ ځینې حرفوي کورسونه هم شته.
دلته موږ موضوعي تجدید او تربیت کوو چې کارای حرفوي کارونه دي چې مثلا تعلیم بافي د خیاطۍ د درس سواد موزید او د کارو ته موږ دوی تشویق کوو چې دوی یو شی زده کړي.
زه همیشه خوش هستم، نان ما به وقت میرسه، پاوه ما به وقت میرسه، اما گرم هستیم، در خونه گرم هستیم، در زمستان یخ هستیم، سمسی آرام هستیم دیگه، ما رو خوب نگاه میکنه.
په بلخ کې هم د زده کړو او حرفوي کورسونو اسانتیاوې امکانات شې بللای سو. د دغو بندیانو یو شون کې وای
کورس ترقی او ناصر از معوس هستم. ما تایم مزه اش تلا 11 یا بعض روزا تا 12 می باشم. درسشان ریاضی و لسان است. تا اول ما یک کتاب سواد آموزی عمومی است که 6 ما می خونیم. ما از اون 3 کتاب دیگه که کتاب معبد اول و دوم و سوم از 3 ما می خونیم. در مدت 9 ما کتاب از اون ختم میشن. ما شاگردان را نتایج جور می کنیم و اینا را فارغ می دیم از سنف 3. اشان باز اسناد بعد از اون جور می کنیم. در سواد فین اون شامل مکتب می سازیم. صفر 4.
په هرات کې بیا ځینو بندیانو له ټولو امکاناتو سره سره له خوړو څخه شکایت درلود. د هرات یوې بندي چې نوم یې نه دی اخیستی راته وویل
مشکلات خیلی ته باندې ځای کجا داره به مشکلی، نه ګرمي داریم، نه هیچ چی نداریم، هیچ چی نه آسایش داریم، نه خوراکی داریم. بر اینجا به ما میارن که به خدا سگ بر اینجا نمیخوره، به قران هم ما مریض کرده. شوروای میارن که پاشش تا مگس اصلا مبس به درد نمیخوره.
خود دې محبس مشر مل پاسوال عبدالعزیزی د خبره ردوی
در رابطه با غذای دې خدمتتون یادآوری بکنیم که غذای مناسب است در هفته 3 مرتبه گوشت برازیا اول میشه، در هفته 3 مرتبه برازیا میوه حواله میشه، صرف روز همه روزه برشون برنج حواله است و با خورمه و از طرف شب اکثرا شوربا و یا خورمه میباشد. چیزی که قانونی از سطح نظر حیات معاینه همه روزه از قرار دیدی آورده میشه.
شغل عزیزی وی ده هرات ولایت طول محبوسین و تاید پرمختللو هیوادونو پتیر ده جوند امکانات برابر کردی، خو په کندهار ولایت کې وضعیت تاسی ندهی. دلته بندیان اصلا د زده کړو کورسونه نه لري. د دې ځای لپاره یو ښوونکی یوازې د ماشومانو د تدریس لپاره راځي.
بنجارو د خوشان لپاره درس وایي، څو صداخنو په وواله نه خوشان یو وخت مونږ درس وایي.
د کندهار محبوسینی د حرفوي کورسونو څخه هم راضي نه دي.
مرلاک شه ده کنه نه نه لاک مزدوری کار مرن نه لاک بل لرم شه ده ولا لاک یاد بار ته نه ده هغه وتا که چې پای وځ لري شه راکی نه ده بل وتا که چې پای وځ لري شه راکی انا کې ده لاک شنه کال لره نن ته خو نه څه څه یو شه لانه سن ده څه نه شه څه ده باندې یو ور معلم ته او فکر اچ شنه نه هغه یو ورغوزی انا ورغوزی شنه نه په ور دی شل دی په شو
نو
زه سم خیاطی ګرنده ده شه یو چوک مې زما سره به موږ خیاطی کې هغه ته خې دی وخت کې چې څه کال کې چې ما چې نه لاس تر څه دلې نو
دلته ما ماشین لرو نو دلته ما شی لرو هیڅ شی نه لرو
د کندهار د شزینه زندان مسؤول غلام فاروق علیزی هم د غستون زمانی او ده سی تشریح کوي
موږ ټول بندیان د خیاطی وسایل ورکړي د خیاطی ماشینونه ورکړي د ګلدوزی ماشینونه ورکړي خو په تاسو سره داسې چې هر څوک خلاصيږي هغه وسایل ځان سره وړي نو بندیان راځي او هغه به ماشین او یا خراب شوی دی ماشینان و دوی ته پاتې دي او موږ ته مراجعه ده کړی چې دا باید ترمیم شي او یا د دوی خاص علاقه ده چې دوی د دې ماشینان سره علاقه نه لري او خیاطي او د ګلدوزي د دې کارو سره علاقه نه لري موږ ته مراجعه نه ده کړې که موږ ته مراجعه وکړو موږ وسایل د دوی په اختیار کې ورکوو
نور مثلا تعلیمي کورسونه
شي نه مطلب تعلیمي کورسونه تاسو سره نسته شي بس دغه امکانات نه لري
که څه هم کندهار د افغانستان هغه جنوبی ولایت دی چې هوا یې نسبتا ګرمه ده خو د محبس بندیانو د ژمي له سړو څخه هم شکایت کاوه
خدمت نه لرو پر موږ ژمي را روان دي دا د زندان یخ دی چې موږ په دغه اوتا کې هم پلان پیدا کو او په دغه یخ کې موږ د څه پیدا کو چې ویل کو نه موږ ته ورته نه راځي وای دا خو نه ګیس نه سي سیو بخاری وي د څه شي چې موږ مومنان کې پک شو تاو دي مدلیا ما بس کې خپل ما بس نه کومه سره کوم چې وایو شي نه لري وخت د ډیر غړه باندې هغه یو لور شي یو پیاله یو ګلاس شي چا ته ورکړي
په ټول زندانونو کې څو تنه بندیان په یوې خونه کې ژوند کوي کله یې سره ماشومان وي نو د ماشومان پر سر له نورو بندیانو سره داوا او جګړې هر ورځ تکرارېږي په ټول زندانونو کې یو ستونزه مشترکه ده هغه دا چې مجرمین او توقیفي شذې چې تر اوسه محکمه نه ده سوې او جرم نه دی ثابت سوی دواړه په یو ځای کې ساتل کیږي دا خبره چې د افغانستان په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې د شوزو لپاره ځانګړي توقیفخانه نسته چارواکي هم مني خو وايي هر څوک چې ونیول سي تر څو چې د محکمې پړاوونه پر مخ ځي دوی له مجرمینو سره په زندانونو کې ساتل کیږي په عمومي توګه زندان د مجرمینو لپاره د عمل د سزا ځای او تر څنګ د تربیه یو مرکز هم بلل کیږي تر څو د بند تر مودې وروسته یو کار زده وي او وکولای شي خپل اقتصادي مشکلات حل کړي خو په هغه صورت کې چې د کوچنیو او لویو جرمونو عاملین په یو ځای کې ساتل کیږي آیا کېدای شي دغه مېرمنې د زندان وروسته بیرته سالم ژوند پیل کړي په خپل بندیان دې پښتنې ته ځواب وایي
فکر میکنه دولت ما داخل زندان کده ما خوب میشیم نه بابا او دوازه که ما اینجا تربیه یاد میگیریم بدترین ما بدترین جنایتکار بشدیم اینجا بدترین هر چیزی که ما یاد نداشتیم داخل زندان ما یاد گرفتیم الان اینجا کارهایی که حتی کارهایی که یاد نداشتیم ما داخل زندان یاد گرفتیم الان هر کار حتی اختطاف یاد گرفتیم قتل یاد گرفتیم زمین سازی یاد گرفتیم ها همه چیزا یاد گرفتیم مجبور ما چه یک آدم خوب اینجا بیاد فکر نکنه که دولت ما اینجا خوب میشیم نه بابا ما اینجا بدتر شدیم بهتر نشدیم ما اینجا اگه بی بیرون یک سوسمار بودیم داخلی زندان یک کتمار شده بیرون
په هر ځای کې د یو زندان د لیدنې تر ټولو سخت شیبه هغه وخت چې ترې وځي دا مهمه نه ده چې ما څومره زندانونه ولیدل خو کله چې می کار خلاص او له درنو وسپنیزو دروازو ووتلم نو دا می ذهن تر اتل چې هغه شته چې څو شیبه ما ورسره تیر کړې او خبرې مو وکړې باید کلونه کلونه او حتی لسیزی په هغه محیط کې پاتې سي او ستونزې وګالي
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو هر کله کوم تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1280 نوي او د کابل په ګډون د هیواد په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري په دې خبرونه کې د اساسي قانون لمخې په افغانستان کې د مالیه او محصول ټولولو په حق له خبرې کوو زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت برخې مسؤل خاغلای رحیم لا رامه را سره ملمدای په پیل کې راته وای چې د افغانستان په اساسي قانون کې د مالی ورکولو په حق لاته ویل شوی دی
تر هر څه د مخ خپل سلامونه او نیکی هیل تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو د سوال په حق لا باید وایم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي قانون په 23مه ماده کې د مالی او د محصول د ورکړې په حق لا حکم وجود لري یعنی په دې معنی چې د اساسي قانون د 23مه ماده حکم کوي چې هر افغان مکلف دی ترڅو دولت ته مالیه ورکړي او همدغه راز دا ماده صراحت لري چې هیڅوک غیر د قانون د حکم نه مکلف په تادیه د مالیه نه ده او دغه د مالی طرز د ورکړې او یا د تحویل دا د ځانګړي قانون په اساس باندې تنظیمیږي او په دې اساس باندې اشخاص او افراد مکلف دي چې دولت خپل مالیه ورکړي
لکه څنګه چې د اساسي قانون لمخې هر افغان مکلفیت لري چې دولت ته مالیه او محصول ورکړي کراته وایي چې دغه مالیه چې راټولېږي په کوم ځایونو کې مصرفيږي
مننه په دې اړوند خو دلایل خدای دې چې دولت غیر له دین څخه خپل عایدات ولري او عایدات خپل مالی له طریق نه باید پوره کړي او برته کوم مصارف چې دولت لري لدی لار نه خپل مصارف پوره کړي نو ایجاب دي کې چې دوی د خپل وګړو نه مالیه راټول کړي او مالیه په داسې شکل باندې باید راټول شي چې لوی خانه د دولت ضرورتونه پوره کړي او بل د مالی د ورکړې لپاره داسې قوانين او داسې اصول باید وي چې هغه د ټولنیز عدالت پر بنا باندې ولاړ وي لبل خانه دولت غیر لدینه چې مالیه او محصول را ټولی د خپل وګړو نه د دې اندازې باید ډیره په داسې شکل باندې ظالمانه نه وي چې هغه د ولس یا د وګړو د توان او یا د قدرت نه وتلی نو دغه تناسب چې لوی خوانه د دولت ضرورتونه باید پوره شي لبل خوانه د مالیه ورکونکو توانایي او قدرت د په نظر کې ونیول شي او په شفاف او واضح توګه باید وګړي دولت ته مالیه ورکړي او دا یو مستقیمه رابطه دی ولس او د دولت ترمنځ هم جوړی است دولت له ولس سره وصلی
بارې درنه اوریدونکو خبرونه دوام لري وو سی ولنده وقفه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په تاسو ونه یا په لاس ونه
او باندې نورو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1280 نوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 صفه
د مالیه در ټولولو اندازې په حق له اساسي قانون څخه پیشبینی کوي یعنی که په مشخص ډول وایي چې له څومره آیت څخه باید څومره مالیه ټوله شي
پر عایدات باندې د مالیاتو قانون په 2 ماده کې د مالیه ورکولو اندازه او مقدار تعین کړای دی د دې ماده په اساس باندې هر هغه څوک چې له 15000 یوه افغانۍ نه بیا تر 2000 افغانۍ پورې عاید ولري هغه اشخاص به د مکلف دي چې 2% مالیه دولت ته تادیه کړي یا تحویل کړي او همدغه راز د 2000 یوه افغانۍ نه بیا تر 3000 افغانۍ پورې یا تر ولک افغانې پورې اشخاص او افراد مکلف دي په دې باندې چې خپل 10% مالیه دولت ته تحویل کړي او همدا راز له 3000 یوه افغانۍ نه او لغنه اورپورته 40% مالیه باید دولت ته تحویل کړي او دغه مالیه او محصول دواړه نه تنها د حقيقي اشخاصو باندې دي بلکې په حکومتي اشخاصو باندې هم د یو معیار لمخې او د دوی د عایداتو پر بنا باندې د مکلفیت په دوی باندې هم ده چې دواړه یعنی حقيقي اشخاص او حکومتي اشخاص دواړه باید مالیه تحویل کړي
په پای کې تاسو په افغانستان کې د مالیه ورکولو لړۍ څه ډول ارزوئ؟
متاسفانه په دا وروستنۍ لسیزه کې د ځینو اساسي او غټو مشکلاتو له وجې نه دولت په دې باندې قادر نه و چې لکه څنګه سي ایجاب دي کې لکه څنګه سي قانون حکم کوي مالیه راټول کړي ل خپل وګړو نه. د اداري فساد مشکلات پکې وو، د امنیتي ستونزې وې، او راز راز ټولنیز او اقتصادي ستونزې. ولې په هر حال له دې سره سره دولت د دې لپاره چې خپل عادي او انکشافي بودیجه له دغه مالیاتو نه یا له دغه عایداتو نه په شفاف ډول باندې تمویل کړي او پوره کړي، د دې لپاره ایجاب دي کې چې دولت خپل عایدات د مالیه ورکوونکو له طریق نه پوره کړي. نو په دې خاطر باندې اوسنی حالت کې په کار دی چې دولت ډېرې اسانه او شفاف لارې چارې د مالیه د راټولولو لپاره تر لاس لاندې ونیسي، تر څو پورې د دولت د خود کفایۍ لپاره ترینه ګټه واخلي.
ډېره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ. کور مو ودان.
تاسو له مننه.
قدرمنو اوریدونکو، د دې ونې خبرونه همدومره وه. تر بیا مو الله مل شه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا